con la fase Shadid Meshad.
السلام علیکم په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شپې د ازادي رادیو یوې بلې خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې سات ډیره برخه د ازادي رادیو مجلې پروګرام ته ځانګړې شوې، خو لنډه خبري برخه هم لري. په دې کې به واوري چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړې استادې روزا اوتمبای وای او زلبیا په افغانستان کې د بشري وضعیت په اړه اندېښنه وښوده او ویل چې دوی دغه وضعیت په کلکه څاري. دا غرض بواوري چې نن د افغانستان او ایرلند د یو ورځنۍ لوبو لړۍ پیلېږي. دا چې افغان لوبډله دغو لوبو ته څومره چمتووالی لري وړاندې درته راپور لرو، خو په پیل کې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته. ټاکل شوی د افغانانو لپاره د امریکا د ځانګړو ویزو یا ایس آی وی لړۍ د همدې میلادي کال په پای کې ودرېږي. د امریکا کانګرس اته درش نیم زره هغو افغانانو ته چې له امریکایانو سره یې افغانستان کې کار کړی دغه ویزې ځانګړي کړې وي. رویټرز اژانس د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په حواله ویلي د ځانګړو شوو دغه شمیر ویزو له ډلې یوازې شاوخوا 8000 نورې پاتې دي چې تر راتلونکي اګست یا له افغانستانه د ټولو امریکایي ځواکونو د وتلو تر درېیمې کلیزه به وویشل شي. د امریکا د ولسمشر جو بایدن ادارې د افغانانو لپاره د 6000 نورو ځانګړو ویزو غوښتنه هم کړې، خو رویټرز لیکلي داسې نه ښکاري چې کانګرس دې دغه غوښتنه ومني. خبر کې راغلي چې امریکا د ځانګړو ویزو ورکړه ودروي. د امریکا لسګونه زره پخوانی کارکونکي به افغانستان کې د طالبانو د غچ اخیستنې ګواښته پاتې شي. بلورته ملګری ملتونه وایي تیر 2023 کال کې په ټوله نړۍ کې لږ تر لږه 8515 کسان د کډوالۍ په غیر قانوني لارو کې مړه شوي چې یوه لویه برخه یې افغانان دي. د مهاجرت نړیوال سازمان آی او ایم پرون چهارشنبه په یو خبر کړي بیان کې ویلي چې دا د 2023 کال پر تله 40% زیاتوالی ښیي. په بیان کې د مړو شوو افغانانو دقیق شمیر نه دی ښودل شوی، خو افغانان او سوریایان اروپا ته د تلو په نیت د مهاجرت د لارو ستر قربانیان بلل شوي. په افغانستان کې له سیاسي بدلونونو وروسته د دې هیواد اقتصادي او بشري وضعیت له دې هیواد د افغانانو په تیره د ځوانانو د وتلو یو عمده لامل بلل کیږي. اروپا ته تر ټولو خطرناکه لاره د مدیترانې سمندرګۍ ښودل شوی او ویل شوي چې پر دې لاره تیر کال د 3190 کسانو مړینې او تری تم کېدل ثبت شوي دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي روزا اوتمبای وایي چې په تیرو دوه نیمو کلونو کې بس پنور کوونکو افغانستان ته نږدې 8 میلیارد ډالر مرسته چمتو کړې دي. میرمن اوتمبای وا پرون ناوخته د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غونډې ته په وینا کې ویل چې د دغه بس پنې پرمټ په افغانستان کې شاوخوا 2.5 میلیونه اړو کسانو ته بشری مرسته برابرې شوه.
Donors have provided nearly 8 million.
بس پنور کوونکو په افغانستان کې د بشري اړتیاو او بشري اساسي خدماتو لپاره نږدې 8 میلیارډ ډالر چمتو کړي چې پر اساس 2.5 میلیونه افغانانو ته حیاتي مرستې ډاډمنې شوې. ترڅو دوی کافي خواړه او اوبه مناسب سرپناه او د عوایدو امکانات ولري.
مېرمن اوتمبای وايي او زلبیا نړیواله وغوښتل چې افغانستان سره خپل مرستو ته دوام ورکړي. له دې مرستو سره سره د خوړو نړیوال پروګرام وایي چې د افغانستان د 2.5 میلیونو نفوس یو په درېمه برخه یې د خوراکي موادو له جدي کمښت سره مخامخ دي او دوی نه پوهیږي چې بل سخت خواړه له کومه کیږي. د طالبانو د حکومت د خوړو او درملو ملي اداره وایي په تیر یو کال کې په افغانستان کې په سوونو ټنه بې کیفیت او تاریخ تیر درمل له منځه وړي او لسګونه ټنه نورې بیرته اړوندو هیوادونو ته مسترد کړي دي. د طالبانو تر کنټرول لاندې د باختر خبري اجنس راپور له مخې د ادارې رئیس ډاکټر عبدالباری عمر دغه څرګندونې پرون چهارشنبه په کابل کې د خپل ادارې د تیر کال د لاسته راوړنو او د راتلونکو 15 کلن پلان د تشریح پر مهال وکړي. او نیکی هیلی د امریکا ولسمشری ته د کاندیدو لپاره د جمهوری پال ګوند په خپل منځي انتخاباتو کې پرون چهارشنبه وروسته له هغه د سیالۍ له دوامه لاس واخیست چې د هغه سیال پخوانی ولسمشر ډونالد ترامپ د سوپر سې شنبه په ورځ په ډیرو ایالتونو کې رایه وګټلې. نیکی هیلی چې د ترامپ د ولسمشری په دوره کې په ملګرو ملتونو کې د امریکا د دایمي استاد په توګه دنده ترسره کوله پرون چهارشنبه په چارلستن کې اعلان وکړ چې نورا دغه سیالي مختنه وړي. د ګوند په خپل منځي او ټاکنو کې د 15 یالتونو په سوار لسو کې ترامپ بریالی شوی او تقریبا دا مسله یقیني شوی چې ترامپ د امریکا د ولسمشری پر روانو انتخاباتو کې چې د روان کال د نومبر په 15 نیټه تر سره کیږي د اوسنی ولسمشر جو بایدن په وړاندې یو سیالوي. دا وو خبرونه تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم موندلی شئ. آدرس دی آزادی رادیو ټکی کام. لکه څنګه مې چې د خبرونې په سر کې درته ویل، د دې سات ډیره برخه د آزادی رادیوي مجلې پروګرام ته ځانګړې شوې، خو لنډه خبري برخه هم لري. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غړو په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یوناما د ماموریت د دوام ملاتړ کړی دی. د دې شورا 15 غړو پرون چهارشنبه په غونډه کې د دې ترڅنګ چې د افغانستان لپاره د یوناما ماموریت مهم وباله، په دې هیواد کې بشري حقوقو ته په درناوي د وټول شموله حکومت پر جوړیدا او لترهګری سره پر مبارزه ټینګار وکړ. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي او د یوناما د دفتر مشر روزا اوتمبای وا په افغانستان کې په تیره د خځو او نجونو د بشري حقوقو وضعیت د اندېښنې وړ وباله. تفصیل له نوریاس نوریاور.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي روزا اوتنبای وا د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غونډې ته وویل چې په افغانستان کې بشري وضعیت د بشري حقوقو په تیر د خزو او جنو وضعیت د اندېښنې وړ دی او خزې په ټولنه کې څنګه ته شوې دي.
یوناما د مدني، فرهنګي، اقتصادي، سیاسي او ټولنیزو حقوقو په شمول چې تر سرغړونې شوې، د افغانستان د وګړو د بشري حقوقو د ملاتړ لپاره پراخ څارنه کوي. دوی د خزو او جنو په وړاندې پالیسي او ځپن کې اقدامات په محضر کې د اعدام د سزا په شمول تاوتریخوالی، د ټول شموله حکومت نشټوالی او د لګکې سپل مستند کوي.
میرمن اوتنبای و همدارنګ ویل د افغانستان امنیتی وضعیت ښه شوی، خو زیاته کړه چې امنیت د دې هیواد د نفوس د نیمایي برخې د لوړې بیې په پرې کولو سره لاسته راغلی دی. هغې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د یوه ځانګړي استازي د ګمارنې هم ملاتړ وکړ او ویل چې د یوه استازي له لورې ارزونې کولی شي د افغانستان حقایق منعکس کړي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په بیګنۍ غونډه کې په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازي چې تر اوسه هغه د پخواني جمهوري نظام له چارواکي نصیر احمد فائق سره ده هم د افغانستان لپاره د یو ځانګړي استازي ټاکل مهم وبلل او زیاته کړه
This envoy will play a critical
دغه استازي به د یو پیاوړي اجماع لاري له افغانستان سره د وی اغیزمن نړیوالې خلتیا پرمنځ کېدو کې مهم رول ولوبوي او د ټولو اړوند هکلو لورو په ملاتړ به د بین الافغاني ډیالوګ پیل دو ته زمينه برابر کړي ترڅو د یو باثباته سوکاله او ټول شمول افغانستان هدف ته رسیدل خوندي او یقیني شي.
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ټولو 15 دایمي او لسو موقتی غړو په افغانستان کې د یو نامد ماموریت د دوام ملاتړ وکړ، خو د دې شورا یو شمیر غړو د هیواد د ملګرو ملتونو د یو ځانګړي استازي د ټاکلو په اړه ځینې ملاحظات درلودل. خو د امنیت شورا ټولو غړو په افغانستان کې د نجونو او ښځو د زده کړې، کار او د نورو ټولنیزو فعالیتونو د حق ملاتړ وکړ او له طالبانو یې وغوښتل چې پر دوی لګول شوي محدودیتونه لرې کړي. د طالبانو د حکومت چارواکو تر اوسه د امنیت شورا د تیرې ورځې د غونډې او د ګډونوالو د څرګندونو په اړه غبرګون نه دی ښودلی، خو له دې مخکې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د یوه ځانګړي استازي له ګمارلو سره په کلکه مخالفت څرګند کړی او ویلي دي چې د یوناما په موجودیت کې د دغسې یوه ځانګړي استازي ګمارنې ته اړتیا نشته او که وټاکل شي نو دوی به ورسره هیڅ ډول همکاري ونه کړي. په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ څخه باندې دوه کاله تیریږي، خو د نړۍ هیڅ یو هیواد تر اوسه سرپرست حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. خو د سیمې یو شمیر هیوادونو کابل ته ډیپلوماتان استولي او هم د طالبانو استازي منلي دي. نړیوالو تل طالبانو سره د تعامل د پراخېدو لپاره د بشري حقونو په تیره بیا د ښځو او نجونو د حقونو پر درناوي او د یو ټول شموله حکومت پر رامنځته کولو ټینګار کړی، خو طالبانو چې دغو غوښتنو ته پام نه دی کړی استدلال کوي چې د شریعت په چوکاټ کې د ښځو ټول حقونه خوندي کړي او حکومت هم ټول شموله دی.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي.
ازادي راډیو څلور ویش ساته.
اوریدونکو تاسو ازادي راډیو ته غواګی کې چیرته غواړی چې زموږ خبرونه واوري پر راډیو سربیره زموږ په ویبپاڼه کې هم د لاسرسي وړ دی. د ویبپاڼه آدرس دی ازادي راډیو ټکی کام. د ایرانی چارواکو له لوري په افغانستان کې د نشئی توکو د تولید د زیاتوالي ادعا سره هممهاله د طالبانو حکومت دغه مسأله ردوي او ادعا کوي چې د نشئی توکو د کښت، تولید او قاچاق په وړاندې جدي مبارزه کړي. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت له نشئی توکو سره د مبارزې مشر وایي د نشئی توکو پر کښت، تولید او قاچاق باندې د دوی د مشر د بندیز له فرمان وروسته په دې برخه کې د پام وړ لاسته راوړنې لري. دا په داسې حال کې ده چې د ایران اسنا خبری آژانس د دغه هیواد له نشه یي توکو سره د مبارزې د مرکزي قومندانۍ د عمومي منشي په حواله ویلي چې په افغانستان کې د نشه یي توکو تولید ورځ تر بلې ډیریږي. تفصیل له عبیدې سپوږمۍ نه اورو.
ایرانی چارواکي ادعا کوي چې په افغانستان کې د نشه یي توکو تولید او ایران ته قاچاق زیات شوی دی. د اسنا په نوم د ایران یو خبری آژانس د ایران د نشه یي توکو پر ضد د مبارزې د مرکزي دفتر د عمومي منشي سردار اسکندر مومنی له قوله ویلي چې دوی په افغانستان کې د میتا مفیتامین او شیشې د تولید د زیاتېدو شاهدان دي. دغه ایرانی چارواکي ادعا کوي چې سره له دې چې د طالبانو د چارواکو له ادعا سره چې د نشه یي توکو قاچاق کم شوی دی، له افغانستان څخه ایران ته د نشه یي توکو په قاچاق کې کموالی نه دی راغلی. هغه زیاته کړه چې د روان کال په لومړۍ لسو میاشتو کې د صنعتي نشه یي توکو په ځانګړې توګه د میتا مفیتامین او شیشې په کشف کې شاوخوا 60% زیاتوالی لیدلی دی. د ایران د نشه یي توکو پر وړاندې د مبارزې د مرکزي دفتر عمومي منشي اسنا خبری آژانس ته ویلي چې له دې سره سره په افغانستان کې د دودیز نشه یي توکو په تولید کې 10% کموالی راغلی دی. خو د طالبانو حکومت د ایران د نشه یي توکو پر وړاندې د مبارزې د مرکزي دفتر د عمومي منشي هغه ادعا ردوي چې د صنعتي نشه یي توکو لکه میتا مفیتامین او شیشې د تولید د زیاتوالي په اړه یې کړې ده. د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو وزارت د نشه یي توکو پر ضد د مبارزې رئیس حسیب الله احمدی ادعا کوي چې د نشه یي توکو د کار او بندیز په برخه کې د دوی د مشر د فرمان له صادرېدو وروسته په افغانستان کې د نشه یي توکو کښت، تولید او قاچاق نږدې صفر شوی دی. احمدی ازادي راډیو ته وویل
څوار لزره په شاوخوا کې مزنونین قاچاقبران نیول شوي دي چې تر نیول کېدلو وروسته دوسیې محاکمو ته د شرعي پریکړو لپاره استول شوي دي. همداشان د 15,500 تنه په شاوخوا کې نشه یي توکي له منځه وړل شوي او تخریب شوي دي، او د 1,200 په شاوخوا کې د نشه یي توکو د پروسس او د الکولي مشروباتو کارخونې له منځه وړل شوي دي. د 15,300 هکتاره ځمکه د نشه یي توکو څخه پاکه شوې ده.
دا په داسې حال کې ده چې ملګرو ملتونو په افغانستان کې د کوکنارو د کښت کموالي طرحه تصویب کړې، خو د کوکنارو د بیې د لوړېدو او د کوکنارو د کښت د بدیل نشټوالي اندېښمن کړي دي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتریش د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته په خپل وروستي راپور کې د افغانستان وضعیت او د نړیوالې سولې او امنیت لپاره د هغې پایلې په نوم غونډه کې ویلي چې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت له کموالي وروسته د 2023 کال په نومبر کې به د 1 کیلو اپینو بیه $802 وي. هغه زیاته کړه چې د دوی څېړنې ښیي چې یو شمېر کسان اوس هم د بدخشان او شمالي کندهار په لورو پرتو سیمو کې کوکنار کري. ګوتریش په دغه راپور کې د طالبانو د حکومت لخوا د نشه یي توکو د کښت د منع کولو په پایله کې د کروندګرو پر اقتصاد د منفي اغیزو یادونه هم کړې او ویلي دي چې د کوکنارو په کرکیله کې نیمایي بزګران خپل عاید له لاسه ورکوي او د بدیل عایداتي سرچینو نشټوالی دوی ته زیان اړوي او ښایي بیا د کوکنارو په کرلو لاس پورې کړي.
د ازادي رادیو خبرونې د ماخام ل شپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ صفه دولس شپګنوي او د سهار ل شپګو د ماخام تر شپګو بجو په لنډو صفو 19.25 مترو اوریدلای شي.
ازادي رادیو څلور وشت ساعته.
د افغانستان او ایرلند ترمنځ د یو ورځنیو سیالیو لوبډلۍ نن د کابل په وخت مازدیګر 7 بجې پیلېږي. په همدې تړاو د افغان ملي لوبډلې لوبډل مشر حشمت الله شهیدی په یو رسنیز کنفرانس کې د خپل لوبډلې د چمتووالي بشپړ ډاډ ورکړی دی. تفصیل زموږ د ورزشي خبريال بختیار ساحل پر راپور کې اورو.
ټاکل شوې چې د افغانستان او ایرلند ملي لوبډلو ترمنځ د یو ورځنیو سیالیو لوبډلۍ د مارچ په 9 نیټه د پنځشنبې په ورځ پیل شي. د یاد لوبلړۍ د تمریناتي کمپ وروسته ورځ د افغانستان ملي لوبډلې لوبډل مشر حشمت الله شهیدی په یو رسنیز کانفرنس کې رسنیو ته د خپل لوبډلې د چمتووالي ډاډ ورکړی دی. د خاغلی شهیدی په خبره د شارجه په لوبغالی کې لوبډلې ډېر سیالۍ تر سره کړې دي چې په باور یې د لوبغالی کنډیشن به له دوی سره ډېره مرسته وکړي. نوموړي د لوبډلې په وروستیو ماتو ته په اشاره سره وویل همدا یې د لوبډلې سختې شیبې دي او افغانان یې باید په همدې وخت کې ملاتړ وکړي تر څو یو وار بیا د نړیوال جام په څیر پیاوړې سیالۍ وکړي. افغان لوبډل مشر د ځینو ټپي شویو افغان لوبغاړو روغتیايي حالت ته په اشاره سره وویل
بالکل عظمت تیر سریلانکا سیریز کې دغه په خپکې هم لږ ټپو مطلب هیم سٹرنگ لږ درد کاو او بیا په آخري میچ کې دغه پسینه باندې بال لاندې ودای په غورځېدلې و نو دردونه و پی د مغه واجه و چې هغه د ټیسټ میچ کې هم آماده نه و چې ټیسټ لوبه وکړي او بیا دغه او ډی آی سکیم د سناس اول ورځو کې چې دلته راغی سټراګل کاو خو اوس الحمدلله سیاحتی خدا دو ورځې تمرینات هم وکړل او ان شاء الله لوبو ته پر آماده ده.
تغراس هغه ملي لوبډلې ته د راشد خان او مجیب رحمان د بیا راستنې دو په تړه ویلې دي
زه چې سمره پوری معلومات لرم ان شاء الله چې دواړه به دغه د ایرلند شل اوریزه سیریز ته آماده یې او ان شاء الله سمره پوری چې زه خبرم نور دوی ته به زیات ښه اندازه کیږي یا کرکټ بورډ ته اندازه کیږي ان شاء الله دوی به دغه سیریز ته ما په نظر بیرته لوبډالی سره وځي شي.
باید ووایو چې افغانستان او ایرلند به د درې ورځنیو سیالیو لوبلړۍ د مارچ په اوومه نهمه او دولسمه نیټه ولوبوي او بیا به د درې شل ورځو سیالیو لوبلړۍ پیل کړي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د دې پروګرام خبری برخه هم تم راو او سم راځو د ازادۍ رادیوي مجلې ته چې زما همکار احمد شیبر چمتو کړي.
ازادۍ رادیوي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
احمد شیبریم هر کله مو کوم پدې خبرونه کې
غیزانی پزر گیندار پایک نندلوچن بلوچستان
دونی په پیل کې د بلوچستان کلتوري ورځ دونی په پای کې د مارچ اتمه د شزو نړیواله ورځ ده. د دې ورځې په مناسبت لیکوالي پاکیزه آرزو یو شمېر مقالې لیکلي په دې اړه مې د دوی نظر اخیسته. د افغان شزو د آنلاین ادبي بهیر د بهیروالو پاړمی د منل شاعری پروین ملال نظر پښتله
چې وزر ماتي کوتري په چپی حالت کې انو ټول څه ډول د امور کوي
په زابل کې لومړی ادبي بهیر فعال شو.
ډیرای لیکوالانو، شاعرانو، واجبانو و دې ته زړه کړی دی چې وګوندي تراسي او ګډون پکې وي.
شعر لرو لکه واوره په دې لار کې به وبسي او سړای دی انتظار کې به وبسي.
د یو شمیر نور مطالبو ترڅنګ د یو کتاب پاڼې اړو
د حرم تر دیاره سفرنامه د پاکستان
د مارچ دویمه د بلوچستان کلتوري ورځ د بلوچستان لوی برخه په بلوچستان افغانستان ویران کې ژوند کوي. ځینې بلوچستان په مرکزی آسیا او عربي هیوادونو کې میشتي. په فارس خلیج کې عمان چې شاوخوا 4 میلیونه نفوس لري هغه هیواد دی چې د بلوچو شمیر پکې په نسبي ډول زیات دی. په دې هیواد کې عربي ژبې وروسته ډیر خلک په انګلیسي پوهیږي او بیا په بلوچي خبرې کوي. له تیرو اتو کلونو راهیسې بلوچان خپل کلتوري ورځ نه هیروي. د دوی په باور د مارچ په دوهمه د کلتوري ورځ لپاره منځلو څخه د دوی هدف دا دی چې د دوی راتلونکو نسلونو له خپل تاریخ، ژبې او خپل رسم او رواج به خبره پاتې نشي او نورو لسونه هم د دوی له تاریخ او کلتور سره آشنا شي. جزئیات په دې راپور کې.
د مارچ میاشتې دوهمه نیټه چې بلوچستان د خپل کلتور د نړیوالې ورځ په توګه لمانځي بلوچستان بلوچستان په دغه ورځ بلوچستان قومي کالیا غونځي بلوچستان خواړه پخوي بلوچستان سندرې شیرونه بولي او ترڅنګ خپل کلتوري نندارتونونه جوړوي او دوی په دې نندارتونونو کې د خپل کلتور شان نندارې ته وړاندې کوي. ډیری بلوچستان په دې باور دي چې د دغه ورځ لمانځلو څخه مخه نړۍ ته د خپل کلتور او دودونو ورپیژندل او د خپل کلتور تاریخ ژبې او دودونو پر ځای پاتې کېدل دي. خو په افغانستان کې مېشت بلوچستان بیا وایي دوی د مارچ دوهمه د بلوڅو د کلتور ورځې یوازې د یوې ورځې د لمانځلو نوم نه بلکې له دې څخه مخه د بلوڅو راتلونکو نسلونو ته د خپل تاریخ کلتور او دودونو ژوندي پاتې کېدل شي. فعال ځوان او د ماشومانو لپاره د کیسو لیکوال ګل بلوڅ وایي بلوچستان دغه ورځ د بلوچستان، ایران او افغانستان ترڅنګ د نړۍ په هغه سیمو کې لمانځي چیرته چې بلوچستان هستیږي.
په دغه ورځ په بلوچستان کې، په افغانستان کې، په ایران کې او د دنیا هغه هیوادونو کې چې هلته بلوڅ میشتي بلوچستان راغونډیږي او خپلو کې دغه ورځ په ډېر شاندارو مراسمو لمانځي. په دغه ورځ دوی خپل جامې، خپل خواړه پخوي او خوشحالیانې کوي، اتڼونه کوي. په دغه ورځ مشاعرې جوړیږي، ادیبان راټولیږي او د ژبې د پرمختګ لپاره وړاندیزونه کوي او خپلې ژمنې تازه کوي.
ځینو نورو قومونو ترڅنګ بلوچستان هم دغه ویره شوی چې ژبه او فرهنګ د نورو تر اغیز لاندې او سوکه سوکه د ورکېدو له ګواښ سره مخ دي. نو د خپل کلتور او ژبې د ساتلو لپاره د دغه ډول ورځو لمانځل اړین ګڼي. فیض محمد بلوچ یو بل فعال ځوان دی. نوموړی وایي په دغه ورځ بلوچستان د خپل کلتور د لمانځلو ترڅنګ سره راغونډیږي او خپلې غوښتنې هم تازه کوي. دای وای له حکومتونو څخه غوښتنه کیږي چې د نورو وړو قومونو ترڅنګ له بلوڅ قوم سره د تاریخ، کلتور، دودونو او ژبې په بډاینه کې مرسته وسی او دا غټ قوم چې د ایران، پاکستان او افغانستان ترڅنګ په څو عربي هیوادونو کې میشتي له هیرولو څخه وژغوري.
د دې ورځې د لمانځلو اهمیت دا دی چې راتلونکي نسل ته د قوم اهمیت وروشي، خپلې ژبې او د خپل فرهنګ او کلتور او عنعناتو د هیرولو څخه را وګرځي او موږ ته زموږ د نیکګانو څخه کوم فرهنګ او کلتور عنعنات را پاتې دي، همداشان موږ وکولای شو چې د دې ورځې په لمانځلو سره هغه راتلونکي نسل پورې هم ورسوي.
بلوچستان لن هکلن را پدی خو د مارچ په دوهمه خپل کلتوري ورځ لمانځي او په بیلابیلو هیوادو کې مش بلوچستان پدی ورځ هڅه کوي چې له جامونی ولې تر سندرو او وطنونو پورې د خپل کلتور رنگین خواوې له نورو سره شریکي. بلوچستان کلتوري ورځ د اونۍ په پیل کې و او د اونۍ په پای کې د شزو نړیواله ورځ ده. لوي خبرتیا ورسره داسې لیکوال سره شخیدلایم چې د مارچ د اتمی په مناسبت یو شمیر مقالې لیکلې دي.
ازادي رادیوي مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي
هم کار کتنه ل ازادي رادیو
جمعه د مارچ ته مده شزو نړیواله ورسته. هر کال د دې ورځې په مناسبت په نړۍ کې غونډې جوړیږي، نندارتونونه پرانیستل کیږي، آنلاین بحثونه کیږي او نورې هڅې د دې لپاره کیږي چې د ښځو کلتوري، سیاسي، اجتماعي او اقتصادي لاسته راوړنې یاد شي. دا ورځ په ورته وخت کې د دې لپاره په نړۍ کې لمانځل کیږي چې نارینه او ښځې توپیر نه لري، دواړه د دوو انسانانو په صفت ورته حقوق لري. لومړی ځل د ښځو نړیواله ورځ د امریکا د سوسیالیست ګوند له لوري په نیویارک کې په 1909 کال کې تنظیم شو. وروسته چې بیا کله په 1910 کال کې په پخواني شوروي اتحاد کې ښځو د رای حق ترلاسه کړ، د مارچ اتمه د هغه وخت په سوسیالیستي هیوادونو کې ولمانځل شو. خلننه وڅل وشت کاله مخکي دا ورځ د ملګرو ملتولو لوري د وی نړیوال ورځ په توګه تصویب شو. د افغان شوزو انلاین ادبي بهیر د دې ورځ په مناسبت پریکړه کړې ده چې د تاریخ په اوږدو کې یو شمیر اغیزمن افغان مېرمنې معرفي کړي. دا مسولیت کې سلیکوالي پاکیزه ارزو منلې او یو شمیر مخکشي شزي معرفي کړې دي. له دوی په واورو چې د کومو مېرمنو په اړه مقالې لیکلي.
په دې کې ما چې کومه خزي معرفي کړې دي پکې اغلې ارواخاده معصومه اسمتي وردک ده، اغلې صالحه فاروق اعتمادي ده، همدارنګه د افغانستان ملکه سرایا ده، اناهیتا راتبزاد ده چې همدارنګه مونږ یو خواته د پښتونخوا او خدای خدمتگار تحریک زینی غړی وی چې ویم ادبی برخه کوله او په استلای یو نو ټولنیس کارم کول. یو څن څه کوی سیاست امونو بشرا سیده بشرا بیگم ده، الف جان خټکه ده، مرمن نسیم ولی خان ده، دا ما انتخاب په سیاسي برخه کې او مخته مې چې دې لپاره کې خبري وکم. ما د اخزو نمونه اوریدلې او عمر ډېرې مينوي لوسته خو چې ما کله په دې پسې وس هغه څېړه نه وکړه یا مې کوشش وکړ چې ډېر مواد په لاس راځي پیدا کړم. دې وقته د مانه تصور نه ډېر لوړ وي او به دا ډېر لیکاري کړي د خپل وخت کې کوم مسولیتونه دې تصور کړی.
تاسو د کوم مراجعو په اساس باندې د دې مېرمنو په اړه لیکنه کړې ده؟
چون زه له هیواد لري ما کتابونه ته ډېر لاسرسی نه و، خو ما ځینې دوستان او هغه شناخته پیژندل شوي استادان چې زور سره یم ما هغوی سره اړیکه ونیوله، هغوی ځینې کتابونه راته راولېږل، هم تاریخي کتابونه او په ځانګړي ډول داسې تذکیرې چې د مېرمنو په حق لیکل شوي دي. په دې برخه کې ما ته ځینې کتابونه هغه د کتابو پی ټی ایف چې هغه ما ته راغی او همدارنګه په ځینو فیسبوک پانو کې او سایټونو کې زموږ د هیواد تاریخ پوهان او هغه خلک چې تاریخ برخه کې زده کړې کړي یا تاریخي لحاظ به ډیر معلومات لري، زری هغه سایټونو ته ملام فیسبوک پانو ته او نورې د شي مرجې به چې کافي شو معلومات پکې وو، خو د دې معلوماتو تصدیق ما ته ډیر سخت وو. ما ډیر زیاتو مرجې وو ته کوشش وکړ چې زه ډیر ځای ته لاړ شم تر څو کولای شم د دې خبرې موضوع تصدیق کړم چې آیا واقعیا دا څه څه او ما چې ولیدل تقریبا دا معلومات ډیره حده کاره وو او ډیرو چې لیکل کړي وو په دې اشخاصو هغه ډیر مشترک خبرې همدغه وی چې ما خپلو د پیژندګلوې کې راوخستې.
په دې مېرمنو کې ځینې معاصر دي، یعنی روسیو کلونو کې ژوند کړی د لکه مېرمن معصومه اسمتی او لکه مېرمن ولی خان چې د دوی په اړه کې معلومات هم آسانه دي، لکه د ځینو نور کسانو په اړه کې لکه د ملکه سرایا سره لدی چې ډیر مشهور ده او ډیر کار کړی دی، خو بیا هم معلومات یو ډول ګونګ نه دي، یعنی له سختي سره مخامخ نشوي چې د داس یو شخصیت لکه ملکه سرایا په اړه کې ډیر معلومات ترلاسه کړي.
بالکل دا یو بدمرغی ده، ما یو وړه مقدمه لیکلې و، ما په دې موضوع ته اشاره کړې و په دې مقدمه کې. ما دا ویلی و چې کله چې تاسو په تاریخ کې تاریخ ګرځي، البته تاریخي کتابونو کې ګرځي، تاسو د سیت هم نه پیدا کوئ چې تاسو له غوښته یو څه اغس کوي. دا سوال ما تخپل هم ډېر جالب او چولې د دې خزو نوم دومره غټ راخیستل شوی په تاریخ کې، خو د دې باره کې هیڅ هم نشته. فقط یو دوا یادرې کرخه کې د یادونه سیده ماته ډیره سخته وه. د ملکه سرایا مبارک معلومات پیدا کول واقعا ډیر سخت و، خو مشبختانه ځینې د سی معلومات ما پیدا کول استادانو څخه چې کافی ډیر معلومات کې، مخصوصا د ملکه سرایا او ملک مرکه چې هغه په له فرانسوي ورسپانې سره په هغه وختو کې کړې و، په هغه مرکه کې کافي ډېرې پوښتنې دي او د ملکي سرایا د فکر او د پوهې او د کوم سیاست یا کومه پروګرامونه چې درلود هغه کې ډېر ښه منعکس شوي. ما زیاتره د هغې مصاحبې په اساس تاکید وکړو او د هغې د شخصیت یا د هغې هغه پوهه چې وه له هغه څخه مې اغز وکړو او ما په دې باندې لیکل وکړو. همداسې نور استاد عظیم سیستاني هم او نورو دغه دی قاموس کبیر افغانستان چې د یو سایت په کې هم کافی ډیر نیوی معلومات دی ملکی په حق نو چې ما د ټولو نه استفاده وکړم معلومات
میرا تاسو سیاست مدار میرمن مورا انتخاب کړی دی، لیکن ځینې نور سیاست مدار میرمن هم د افغانستان په تاریخ کې ډیره مهمه دي، لکه زرغونه انا، نازو انا، لکه د مایوان ملاله او ځینې نور. نو دغه کسان چې اوس تاسو ماته وویل چې تاسو انتخاب کړی دی، دا مو د افغان میرمنو د آنلاین بهیر د سلام مشورې په اساس انتخاب کړی دی او کنه ستاسو خپل انتخاب؟
دا انتخاب چې دا د خپل انتخاب وزه کما دې ته وایي چې دا راځي چې دې د لنمونو څخه یا شخصیتونو څخه متاثر یم، بس نه دا چې د نورې دا سلسله په دې وله سو دوله سو نه مو زما اراده دا چې ډېر زیاتې مېرمنې زه معرفي کوم، دا چې زما څومره واس رسېږي نشم ویلی، خو زما بسنه په همدې نه ده. او د دې تاریخ په اړه کې چې د دې سلکلن تاریخ مخکې کوم خبره وکړه، د نازو انا او د زرغونې انا او د ګوهر شاد بیګم په اړه کې ما په مقدمه کې ولیکل چې د دې خزو په اړه کې دا خبره شوې چې دوی مشاورې دي، دوی مشورې ورکولې، دوی مثلا نازو انا د میرویس خان په جوړولو کې او زرغونې انا د احمدشاه بابا په جوړولو کې ونډه درلوده، خو د دوی هغه دایره صلاحیت معلوم نه دی چې مثلا څه قسم ته لدی څه هیڅ کومه رسمي وینا نهسته. یا مثلا دوی ته د سیسه نه دی په تاریخ کې راخستل شوی چې مثلا زرغونی نن 500 نفر وته یا لکه ملک سورایا چې وینا کړې و د استقلال نور صدا راسي څه نهسته چې مثلا زرغونی انا یا نازو انا دوی خبرې کړې، یعنی دوی هغه رسمي
خو بخښي دا خو د زمان هغه ده تاثیر دی، ځکه چې د احمدشاه بابا وینا هم نه لرو، د میرویس نیکه وینا هم نه لرو کنه. نو د ملک سورایا د وخت خو لا هم نوې راډیو پیدا شوی و او نوې مطبوعات یو څه پیدا شوی و، سه وین مرکه
مثلا دی هغه پالیسیانی چې یو هغه ټول ویل شوی دی د احمدشاه بابا د میرویس نیکه یا انداسې د تیرې زمانې لدغه اتمی پیړۍ وروسته چې ما وکتل لمیرمن گوهر شاد مخکې موږ داسې کومه میرمنه نه درلوده، یا شاید ما سره د کتابو کمبوتي وه، او یوه هغه ډېر کار چې کړی گوهر شاد بیګم وه په تیموري حکومت کې چې هغې ماغم په فرهنګ برخه کې ډېر کار کړی، یعنی سیاسي له لحاظ نه فرهنګي برخه یې ډېره مخې ته وړه. خو بیا هم د دوی په باره کې خو کافي ډېر معلومات دي، دوی په باره کې کتابونه لیکل شوي دي، مګر د زرغونې انا او د کله چې خبر راځي یا د نازو انا هماغه دوه کرښې دي یا درې کرښې دي، تر دې زیات د دوی په باره کې څه نه دي لیکل شوي. یا ته مثلا د دوی باره کې کوم نوی جلا صفه نشته، یا د دوی په باره کې کوم جلا کتاب نه ده لیکل
شوی. نو وبخښه، نو فکر نه کوي چې د همدغه شخصیتونو په باره کې په کار د تحقیقات وشي تر څو پورې د دوی په ځوان باندې نوې شان را پیدا شي. مثلا یو ډیر معروف شخصیت د په افغان میرمن کې د امان الله خان مور ده، چې خلک وایي د امان الله خان د سلطنت په رامنځته کېدو او د امان الله خان په شخصیت باندې د ډیر تاثیر و، د امیر حبیب الله خان په شخصیت د ډیر تاثیر و. خو ځینې کسان هم داسې نومره کې پاتې دي، څرنګه د دغه مقالو لیکلو وروسته داسې احساس تاسو ته پیدا نه شو چې په کار ده چې یو څه ډیر تحقیقات وشي چې نومره کې او یا فعال میرمنې باید نور افغانانو ته څوک رو پیشن؟
بالکل، اړتیا دا کار خو باید په هغه وخت کې شوی وای، او زموږ تاریخ لیکونکو یا د څېړونکو دا کار خو باید په هغه وخت کې کړی وای، چون په هغه وخت کې دغه سل کلن لاثور له انقلاب نه مخکې دوران خیم او تر هغه وړاندې هلته دوی ته زمینه سازي وه، په هغې وخت کې شاید د مواد ډېر زیات و او دوی کولی شي هغې ساحو ته تللي وای، ساحوي څېړنې کړي وای. خو اوس د ثور له انقلاب نه وروسته دوی د افغانستان ټوله معنوي او مادي دارایي ټوله وسوځېدله، باینه لاړه، شاید هغه وخت هېڅ کوم معلومات اوس هم پیدا نه کړو. بالکل اړتیا ده چې زه په همدې خبره باندې ما ډېر تاکید وکړو په هغه مقدمه کې، ما همدا وویل چې ولې نسته، ولې دا ښځې داسې ګمنامې دي. دوی چې ما همدا پوښتنه کړې چې یوه ښځه چې یو امپراتور جوړولی شي ولی دی ولی هغه خپل امپراتور کېدای نشي ولی هغه دیغه په اړه کې ولی موږ په تاریخ کې جلا فصل نه لرو ولی دیغه په اړه کې خبرې نه نشي نو دا خو ډیره مهمه ده خو په دې ورسره ورزو کې دی فیسبوک په پاڼه او په ځینې سایټونو کې سات سیستاني ځینې معلومات خبروي چې سم لپاره جالب دی او د غازی امان الله خان په مور باندې ډیره مفصله لیکنه کړې ده او ما خپل امدا مېرمن مه هم پلس کړه ان شاء الله هغه باندې کار شروع کړه غواړم دا معرفي کوم د هغو معلوماتو په اساس او کچيري زمينه سازي کیږي یا موسم وخت په مو د هیواد نه بهر یو باید دې خو زبره کې ډېره خبرې وشي او زه د سینه پیغامول د اټکل کوم چې خاصدان د خلک د صحنې نه ایسته شوي زه د فکر کوم چې دوی کار کړی دوی داسې ګمنام نه وي دوی داسې بې حرکته نه وي دوی دونه بې استعداده نه وي خو دا چې د ټولنې کې حساسیت و یو ډول قصدي ډول دوی شاته پاتې شوي دي چې یا د حساسیتونو مخ البته داس ما خپل شخصیت نه زده یا د حساسیتونو مخ وینيسي او یا نه پیغام مصلحت به وخت چې یو وګوري دی استاد دی استاد سیستانی دی امان الله خان د مور باره کې ډېرې زیاتې خبرې کړې مګر دا په تاریخ کې نشته
دا مهمه پوښتنه ده لیکن برات څوک خلکو ته نشور کولای چې دا کاری ولې نه کړي اما لوی سره د افغانستان تاریخ ته سګوري تاریخ تنها تر پاچایانو راڅرخي دا اوس هم هغه پخوانی د سولې په کلونو کې چې د ځینو نمونه ژوندۍ ساتلې دي غوي هم کور ودان لکه نازوانا لکه زرخونانا او کوم فکر کړی د معاصر افغانستان چې احمد شاه بابا یې بنسټی شید لېغرا وروسته یاد میر وتکانو له تحریک د نازوانا او د زرخونانا او د بیا وروسته د میوند ملالې له نمونه وروسته ورو ورو دا نمونه په ځای دي چې زیات شي کم سی دي په تاریخ کې هم دا سن
بالکل
لا لیکوالی پاکیزه ارزو څخه مننه د دوی مقالې د مارچ د اتمې په مناسبت د میاشتې له پیله د افغان ښځو د آنلاین ادبي بهیر له لوري په خواله رسنیو کې خبري شي د بهیر په خپل تیر غونډه کې د شاعري او لیکوالی پروین ملال سین غونډه جوړه کړې و په دې غونډه کې د پروین ملال د شعري کلیات په اړه وړاندې مې باهو او ټول شاعري خبري وشوې مقالې وړاندې شوې او له دوی سره د شعر په اړه مرکه وشوې لاخلی ملال څخه می پښتنه وکړه چې دا غونډه د دوی په نظر څنګه و
ما ته د افغان میرمنو د انلاین ادبي بهیر د دې غونډه په جریان کې چې ما ته نیولې و یا زما د کتاب په حق لې نیولې و دا سیو پښتنه پیدا سو چې د زما د وطن لونه په ادبي او فرهنګي برخه کې د بدلون او نوښت د غیون په دومره غنو ستونزې کې په دومره لاند وخت کې څنګه کړی وي د غونډې په جریان کې چې د دوی د هرې وی وخت متوجه سم په هرې وی جلا جلا وناسیدم هغه د بهیر هغه غړي چې اوس د هیواد څخه د باندې دي او چې په هیواد کې دننه دي ما ته د یوې شي په توګه دا معلومیږي چې دوی هر یو په څه ډول ستونزو کې هغه دي د څه ډول ستونزو سره مخامخ دي مسافر خپل لوی ستونزه ده او بیا په نوي وطن کې خپل ځان ته یو ځای پر رسول خلا بیل په هر صورت ما په خپل ادبي او فرهنګي ژوند کې لسکونه غونډې لیدلې د دې غونډې په جریان کې چې ما کوم احساس درلود هغه د ټولو څخه بیل و زه د ټولو څخه یو ځل بیا مننه کوم د میرمنو د انلاین بهیر د هغه هیئت څخه چې دغه غونډې رهبري کوي او د نورو ټولو څخه هر یو یې ماته خپل ځای لري او خپل اهمیت لري هغه چې په هیواد کې دي او یا د هیواد څخه د باندې دي هر یو یې ګڼي ستونزې لري چې په یې ژمه نو زه د دې د هر یوې څخه ډیره ډیره مننه کوم خدای دې د ژوند په ټولو چارو کې بریالي لري
داخلي ملال نصر می د میرمن ادبي بهیر د غوندو د برخوالو د هڅو په اړه هم پوښت
ته چیرې موږ د شزینه فکر د ورستوي څو کلونو بشمیره ستونزې د ژوند په هر برخه کې چې فرهنګي فعالیتونه په سر کې راځي په نظر کې ونیسو بیا د میرمنو د انلاین ادبي بهیر د غوندو ارزونه وکړو، نو یو داسې صحنه مو مخته درېږي چې وزر ماتې کوترې په ټپي حالت کې الوتلو ته څه ډول ادامه ورکوي. ما دغه توان د دوی د غونډو په څرنګوالي کې احساس کړي او د دوی د هرې یوې د استعداد او صلاحیت په زرونو وړانګو کې مې لیدلې او دا انګېزه یې هم راکړې چې دوی د دې وړتیا لري چې په دغه لاره باندې چې د نور او روشنایي لاره ده تر وروستي پړاو په بریالیتوب باندې ځان ورسوي.
لاخلي ملال څخه ډېره مننه. د مارچ د اټمینټي په مناسبت دوی یو شعر چې مخکې لیکلې و ازادي راډي مجلې ته را لېښلې، دا شعر په سره واورو بیا وړاندې نور شعرونه هم په دې خبرونه کې تاسو ته لرو.
سما افغان لورکی بیګاد وستورو تر سبا پوری پس پینو سپینو ځلی دن کو څوک تا ته سندره د کتاب او د قلم لیکله د خپل وړانګو اتراشلې تا ته د قلمونو څوکي د خپل ټوټو یې جوړول تا ته د پانو سپینه نړۍ شکلی بابونو سر لیکونه یې د پاس اسمان په لاجور دي تخته تا ته د برم او پرتم لیکله زما لورکی زما افغان لورکی زما درد دل زما معصوم لورکی ستا تر حیا ستا تر وقار زار صدا تخت د تاج تخت او گدی ستا په پوردنی بلا سونک شیرتی د سپرلی سپین ګلونه اس پوجمی بهل جوار کرشکل به کړی ستا د پوردنی غبرګی چکی د وقار او سپیڅل توپ هدونه بیا به د خپل جبین درونه څړکی او د سیورو درنجو شی به ستا پر کمی سوشیندی ترخه شی به په د وخت ترکان ار ار کړی سپیدې بستا او جو تسره چټکی د سهار مر به د سپیدو د ګلابي رخصاش کلونه واخلی او ستا پر سر به زرینو څاڅکو تړم باران وکړي اسمان بستا د کتابونو باکس کې ستا په لاس کښلو د ښکلا او سپیڅل توپ تورته په پټه خوله د التفات ډک نظر وکړي دا وخت په تیر سي د زمان سنت په ول ویږي ساحل به توي کریستال منته د کارغه مې یو ډکی لپی اسمان به وخان دي په شوندو کې به وتا تراوړي د بډې د ټال د خبرک ټالونه ورته به وچسي یو یو به ورشيږي لکه په منی کې د وونو پاڼي بیا به باد او باران د فنا غیشته یوسي ساده سپیڅلو اوشکو تر نجابت او لطافته جار سم زما وزړه ته د درد څړکی راوړي زما اروا ځوروي نور می درد منه او اروا ما ځوروه نور می درد منه اروا ما ځوروه زما افغاني لورکی زما د وطن شهزادګۍ ته د بلخی او د ملالی لوریه ته د نازو او عائشه شیریه ستا د سر سپین پوړنی د گوهر شاد د تاج ستا د لمنی افات د زرغونی د غیژی ورختا کی جما د خپل په وجود پرونه وړاندې قدم واخله شمه چې ته د سیلوګی د حسک څکو ته قدم واخلی سهار تلاس ورکړي ورځی راوي شکړي د روناګانو فصل د پسرلی د اسمان پښې شکل کړي زما افغانی لورکی سما د وطن شهزادګۍ د خپل وجود پرونه دا هنت قدم واخله ورخه تا کې شمه تلولې کې شمه.
ازادي رادیوي مجله په azadiradio.com کې ل ازادي رادیو
د زابل په شاجوی ولسوالۍ کې د سورغر په نوم نوې ادبي بهیر فعال شوې ده. دا په زابل کې لومړی ادبي بهیر دی چې پیل شوې د دې بهیر د مشرتابه لغړیو څخه یو هم ځبی ولا شفق دی. ل دوی څخه به وورو چې په مشخص ډول د سورغر ادبي بهیر غونډې لکه راهیسی شروع شوه.
د زابل ولایت په شاجوی ولسوالۍ کې د سورغر ادبي بهیر غونډې
لچيري ويمش رئيس فلسوي دي
د سرغر ادبي بهر پغونډه کې تاسو څومره ملګری راټولی شئ
په سرغر ادبي بهر کې د مهاله پوری ګانشمیر ادیبان لیکوالان او شاعران ورخه خلی تر ډیره فوري تعداد سر فرسيږي خو ممکن په راتلونکي کې زموږ د اټکل سره سم ممکن دغه تعداد نور هم زیات شي البته کچيري نوري وندې چې موږ ما وکړي نو زموږ فاند باندې زموږ نظر باندې په کوم ځای چې موږ وګورو چې د ګورنوالو شو د ګورنوالو شپېره نور هم زیات
دا غونډه هر هفته کوي هر اونۍ
د سرغر ادبي بهر مشاعره هفته کې یو ورځ یعنی د جمعې په ورځ سره کیږي چې د زابر ولایت سربیره د نور ولایتو لیکوالان شاعران او ادیبان هم پکې برخه
اخلي له شاجو پرته د نور کوم سیمو لیکوالان او شاعران په دې کې ګډون کوي
نه تنها د شاجو د سوالي شاعران پکې برخه اخلي پر دغه سربیره باندې د نور ولایتو شاعران لیکوالان او ادیبان هم پکې برخه اخلي مثلا د زابل مرکز کلات څخه او د زابل د نور ولایتو څخه د ډیرو پروتو سیمو څخه شاعران راځي لیکوالان راځي چې تر دې مهاله پوری په شاجو ولسوالۍ کې او عموم کې په زابر ولایت کې کوم ادبي بشیر نو نو دغه ادبي بشیر او دغه نوښ پر افلیدو سره په زابر ولایت کې ډیرای لیکوالانو شاعرانو او ادیبانو وجهه زړښت کړی دی چې وګوندي تراسي او ګډون پکې وي
په دې سره چې مکی د بهیر په لیدل خو یو څه سنسمن هم باید وي ځکه چې هوا یخه ده سړه ده ورشتونه هم پورسوی کې سی وی دي که څنګه
کوم حال شي موږ دغه بشیر رافایل کې ډیر څنګه په منستر کې جوړي ولې او موجود ولې خو د وخت په تیرېدو سره دغه څنګه حل سولې ځنی د ورشتونو لپاره په پلمړي سر کې د ګډونوالو شمیر لږولو همدارنګ موږ نوري مالی څنګه درلودې او ځنی ملګری را سره همکار سول همدارنګ ځنی لوکوالانو او استادانو د علمي ادب لارویانو موږ ودی تواصلو چې دغه خپل اقدام ته ادامه ورکړو او په دغه برخه کې مخته ولاړ شو
تاسو یوازې مشاوره کوي په دې کې او کده نقد برخه هم په دې غونډه کې لري
نه یوازې مشاوره محترم شبیا صاحب په دغه بهیر کې موږ پر مشاوره سره ډیره ویناوي هم وایو همدارنګه ځینې لیکوالان لیکنی وایي همدارنګه چرنیز لیکنی وایي شعرونه ویل کیږي همدارنګه پر ویسه باندې معلومات وړاندې کیږي په جغرافي لحاظ باندې پدې سربېره پر هر برخه کې په دغه مشهره کې موږ مخزو ایوازي تمرکز مو پر شعر باندې نه بلکې ویناوي هم پکې ویل کیږي لیکنه هم کې ویل کیږي او ورته نورمو ځخاتم پکې ویل کیږي
د دې مشهرو لپاره مشخص ځای لري چې په چیرته راغونډې شي
تر دې مهاله پورې خو دا خاص مشخص ځای نه دی پیدا شوی خو په راتلونکي کې د اطلاعاتو کلتور ریاست مسولینو او همدارنګه د شاجوی ولسوالی نورو تجارانو د اجمنه را سره کړی د چی پراتونکو کې بزموږ لپاره یو مناسب ځای پیدا شي نو موږ په دې تلاش او هڅه کې یو چې تر څو پورې د علم او ادب د لارویانو د شاجوی ولسوالی او د زابل ولایت د ادیبانو لیکوالانو او شاعرانو لپاره یو مناسب ځای پیدا کړو چې زموږ د غونډو او مشاورو لپاره یو مناسب تالار وي
د سرغر ادبي بهیر لغړی زبی ولا شفق څخه مننه په دې بهیر کې د نورو ادبي بهیرونو په څیر د شمی په دې سړو شپو ورځو کې د شعر غړای توت دی د خبرونه په دې برخه کې د انزورګر شاعر اومان نیازی یو غزل له دوی څخه ورو چې واوره پکې وبکې شي
لکه واوره په دې لار کې به وبسي لکه واوره په دې لار کې به وبسي یو سړی دی انتظار کې به وبسي ستا پر غږ مړی مړی تنا کې ناستې په دې واوره خستې تار کې به وبسي یو ګلاب سرخی اس کا شو بڼوته مې پوښته په اظهار کې به وبسي واه دیواله د سپوږمې خوشبو یې راخت واه دیواله د سپوږمې خوشبو یې راخت واه په سیوري د انار کې په وبسي دې جلې سګ لګلې نار جوړ کړه دې جلې سګ لګلې نار جوړ کړه وای غاړه د بهار کې په وبسي
آزادی رادیوی مجله ل آزادی رادیو څخه اوري.
د هند مشهور سندرغاړی پنکج اداس د کپ په دریمه د 22 کلونو په عمر له وجدي ناروغي وروسته مړ شو. مخکې تر دې چې په دې اړه د یو افغان هنرمند نظر ته سره شریک کړم چې د پنکج اداس اخیست د افغانستان پر موسیقي څه دی، د دې هندي هنرمند د ژوند په اړه فریده سیال راپور لري.
د پنکج اداس د مړینې له خبر وروسته د دغه غک مینوالو او دوستانو په خپل رسنیو کې له هند تر افغانستانه، له لندن تر امریکا او ټول نړۍ پورې خواخوږي څرګنده کړه. د هند صدر اعظم نندرا مودی په انستګرام ولیکل د لوی زایده او د د سندرو غزل به مستقیما د انسان له روح سره غږیده. پنکج اداس د کپ په دریمه د هند په ممبئی کې د شپې په 12 بجو په رختون کې ساور کړه. د نومړی ځل د 1978 کال په نړۍ کې پر سټیج سندري وبللې. هغه وخت یو اوریدونکي د 50 هندي روپۍ ورکړي. څلور کاله وروسته په راجکوټ کې د سنگیت ناتیا اکاډمۍ کې شامل شو او طبلې زده کړه. له هغه وروسته یې په ممبئی کې په ولسن کالج کې داخله واخیسته او د ماستر نور ننګ نه یې د هندي کلاسیک موسیقي روزنه شروع کړه. د هندي فلمونو ته سندرې وویلې، بیا یې خلکو غزل خوښ کړ. همغه و چې د غزل لپاره یې اردو ژبه زده کړه. په همدې لسیزه کې د غزلونو البومونه خپاره شول. اوداس په هند کې د موسیقي غنې جایزې وګټلې. په 2006 کال کې د پدمشری په نوم د هند د هنر تر ټولو معتبره جایزه یې خپل کړه. دا اوداس شهرت په ژوند کې په هند کې سار پاتې نشو. دا د امریکا د متحده ایالاتونو په نیویارک کې د موسیقي جایزه اخیستی. په نیوجرسي کې جایزې ترلاسه کړې. اند امریکا د هنر د اکاډمۍ له لوري جایزه اخیستی. همدارنګه د نړۍ په ځینو نورو برخو کې جایزې د ده په برخه شوې دي.
د پنکج اوداس په اړه مو راپور اوریده. د د پرمړینه د موسیقي غنو مینوالو افغانانو هم خوشنۍ څرګنده کړې ده. افغانان د هند موسیقي خوشوي او غنو افغان سندرغاړو هندي سندري بللې دي. په دوی کې یو هم محبوب الله محبوب دی. دی وای چې په افغانستان کې به یو وخت په محفلونو کې د دې هنرمند سندري بللې.
ما فل برادرای اهل اونود کې میرفتم اونجا باز ما میخوندم آهنگای شکل
کتن هرا گزر اولی دور سات چلو کتن هرا گزر اولی دور سات چلو بہت کڑا ہے سفر تھوڑی دور ساتھ چلو کٹھن ہے راہ گزر تھوڑی دور ساتھ
شاغل محبوب آزادی راڈو تو وویل چې په افغانستان کې د غزل او سنۍ موسیقي د پنکج اداس له برکت راځي شوې ده.
غزل سرای از هندستان پاکستان مثل اونس میډیا سان هون نو جهان فرید خانوم
د هند او پاکستان ځینې سندرغاړي چې غزل به ویل افغانستان ترتل لکه مهدی حسن، نور جهان، فرید خانم، امانت علی خان او طلعت محمود خو دوی د خاصو خلکو په منځ کې مینوال درلودل. د هندي غزلونو سبک په افغانستان کې پنکج اداس ډیر عام کړ، ځکه چې د غزل ساده وای، غزل په داسې ریتم او میلودي ووایه چې عوامو په هند کې هم دا سبک خوښاوه. یعنی ریتم یې ډیر ټیټ نه و او داسې شعرونه یې خپلو سندرو ته خوښ کړل چې عوام پرې پوهېدل.
نام تو عرب شاعر او لیکوال جبران خلیل جبران وای موسیقی د روح ژبه ده. موسیقی د ژوند راز پړي، سول راوړي او د شخړو ټغر ټولوي. دا سړي رادیو ادبی مجلې د دې خبرونه په ورستیو کې د یو کتاب پاڼه راړو. منصور لیوال د غزنی پانتون د ادبیاتو پانځي محصل یو سفرنامه لوستي، پاره خپل نظر را سره شریکوي.
محرم تر دیاره سفرنامه د پاکستان د مشهور داستان لیکونکي ښاغلی نسیم حجازي سفرنامه ده چې پښتو ژبې ته تکړه ژباړن لیکوال او ژورنالیست محمد زبیر شفیقی را ژباړلې ده. په نوره نړۍ کې له ډېر پخوا راهیسې سفرنامې لیکل کېږي، خو له نیکه مرغه په دې وروستیو کې په پښتو ژبه کې هم دې ژانر ته پاملرنه شوې ده. ځینو پښتو لیکوالو سفرنامې لیکلي دي، خو هومره ډېر څه په دې ژبه کې نشته چې حساب پرې وشي. په دې سفرنامه کې لیکوال د ایران او ترکیې له لارې سعودي عربستان ته تللی دی. دا سفرنامه د دریو هیوادونو سیل را باندې کوي. لومړی مو ایران ته بیایي، د ایران په سیمو تاریخي ځایونو مو ګرځوي، د دې هیواد ولس را باندې ویني، د هغوی دود او فرهنګ مو مخې ته ږدي. تر ایران وروسته ترکیه را باندې ویني، د دې تاریخي هیواد د ماضي مشهورو څیرو، د ترکیې د اوسني وضعیت او د دې وطن د وګړو په اړه راته غږیږي. د دې مشهور هیواد په خپلو ښارونو مو ګرځوي، د دې هیواد د وګړو د جامد جلال او جمال، د دې ځای د عظمت او برم په اړه معلومات راکوي، او د مولانا روم په څیر د مشهورو کسانو د مزار دیدن را باندې کوي. له ترکیې وروسته لیکوال د حیرمینو مبارک سفر پیلوي. د دې سفر کیسې بیا دومره جالبې او خوندورې دي چې سړی په لوستلو نه مړېږي. لیکوال دا کیسې دومره عالي او تصویري لیکلي دي چې ته به وایې لیکوال تر لاس نیولی او د سعودي عربستان په دې ښکلیو سیمو دې ګرځوي. په دې سفر کې لیکوال د رسول الله صلی الله علیه وسلم د مبارکې روضې دیدن را باندې کوي، د مکې او منورې په سترو او تاریخي ښارونو مو ګرځوي، او د عربو د دود او فرهنګ په اړه راته غږیږي، د دوی له ماضي او حاله مو خبروي. د دې عصر یوه اهم او ښه ځانګړنه دا ده چې په دې عصر کې لیکوال یوازې د خپلو سفرونو کیسې نه راته کوي، بلکې نوموړی د دې درو هیوادونو، یعنې چې دا دی تللی دی ایران، ترکیه، سعودي عربستان، د دې هیوادونو په ماضي، اوسني وضعیت او راتلونکي په باب ډېرې جالبې خبرې لري چې د خوند تر څنګ مو د دې هیواد او د دوی د ولس په اړه د معلوماتو په زیاتوالي کې هم لوی رول لوبولی شي. زما په اند د دې سفرنامې لوستل درې ګټې لري. لومړی دا چې له لوستو یې هم خوند اخیستلی شو، او هم په لنډ وخت کې د یوه پر ځای د درې هیوادونو منظره را باندې کوي. دویمه ګټه یې دا ده چې معلومات مو زیاتوي. مخکې مو یادونه وکړه چې لیکوال یوازې د خپل سفر کیسې نه راته کوي، بلکې نورې هم ډېرې مهمې او نوې خبرې لري. مثلا کله چې اجازي د ایران شیراز ته ځي، نو نه یوازې د دې ښار په اړه راته غږیږي، بلکې د دې ځای د نوموتو څیرو، حفیظ او شیرازي له ژوند او فن نه مو هم خبروي. د دې سفرنامې د لوستلو بله اهمه ګټه دا ده چې د سفرنامې د لیکلو چل ترې زده کولای شو. دا یې ډېره مهمه ګټه ده. څو ورځې مخکې ما د یو افغان لیکوال، د یو پښتون لیکوال البته، د هند سفرنامه لوسته. هلته یوازې د یو تن، یعنی پخپله د لیکوال په اړه کیسې ته غوږ وم، او یوازې د ده له حاله خبرېده. مثلا لیکلي وو له وطاقه راووتو، پلاني ځای ته ولاړو، بیا مو د پلاني تاریخي ځای سیل وکړو، په دوهمه ورځ تاج محل ته ولاړو، او د غلو دیدن وروسته بېرته وطاق ته راغلو. دې پښتون لیکوال تقریبا د سلو په شاوخوا صفو کې دا سفرنامه لیکلې وه، خو تر پایه مې د تاریخي هند په اړه، د هند د وګړو په اړه، د هند د مشهورو او تاریخي ځایونو په اړه ان یوه جمله معلومات هم ونه لوستل. که څه هم دا لیکوال تاج محل ته ورغلی و، او ښه پریمانه انځورونه یې هم پکې اخیستي وو، خو دا یې راته ونه ویل چې دا ښکلې او تاریخي ماڼۍ چا څنګه ولې جوړه کړې. خو د ښاغلي نسیم حجازي سفرنامه، په دې سفرنامه کې بیا د ایران، ترکیه او سعودي هیوادونو د تاریخ، سیمو، ولس، تاریخي ځایونو، مشهورو څیرو، ماضي او اوسني وضعیت په اړه په ډېر څه پوهېدلی شو. په دې هیله چې د پښتو ژبې لیکوالان دې ژانر ته جدي پاملرنه وکړي، او د نسیم حجازي په څیر او ان تر دې اوچتې سفرنامې ولیکي، او له دې لارې د لوستونکو په تجربو او معلوماتو کې زیاتوالی راولي. څښتن تعالی دې استاد زویر شفیقی ته خیر ورکړي چې داسې ګټور آثار پښتو ژبې ته راژباړي. قلم یې تاند او په عمر یې برکت شه.
د غزنی پانتون له محصل منصور لیوال څخه مننه. د دې ونې آزادي راډیوي مجله مو هم دومره وه. زحمت چې بر له تاسو اجازه اخلم. شدی وي
قسمت تجاری دا وطن جونی مخ پر قسمت تجاری دا
پتړلو مکتبو مزړه خفده پتړلو مکتبو مزړه خفده خفاده فادر کلو شو گفو مزرا خفاده.